کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو از فريده سيال د قدر جلالوف از تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم مجله په پخ خبرونو پیل کړو. د هند، روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د ټول شمول حکومت لپاره جوړیدو ټینګار وکړ. د رویټرز راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې د هند په غوا یالت کې جوړ شوی و د ښځو پر حقونو هم ټینګار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو سوکالي لپاره باید هڅې وشي. دوی د افغانستان په اړه د خبرې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خغلی متقی نن جمعه د هویت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. د وزارت په وینا کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ښودل شوې ده. پاکستان ته د خغلی متقی سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټې توافق وکړ چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د سفر اجازه ورکړي. د رویټرز راپور پر بنسټ د امنیت شورا له ډېرې مودې راهیسې پر خغلی متقی د سفر بندیز لګولی دی. د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته د تک خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له کنسلي خدماتو بې برخې وه.
تیر دوه درې میاشت ما سوزره سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرون دې خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسمن بیرته دروازه د افغانانو په مخ خلاص کو او ان شاء الله پس له دې موږ کولای شو چې کنسولي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
روسله هغه چې طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او کنسولګری او چارې ټکنی شوې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دوی منړيوالې جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د تاجکستان ولسمشر ای دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفون خبره پر مهال هغه ته بلنه ورکړې ده. د مراسم به د می میاشتې په 9 په مسکو کې ترسره شي. د دوی منړيوالې جګړې د بریا په یاد مراسمو کې چې د مسکو په سره میدان کې ترسره کیږي پوزي رسمي گذشت هم شامل دی. او په سربیا کې وسلوال بریدګر ته کسان په دزو سره وژل دي او 14 نور ټپیان کړي دي. پیښه پلازمینې بلګراد ته نږدې په مرداتینو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې اواز اف بی سره معرفي شوی دی نیول شوی دی. دا په 1800 کې په سربیا کې دویمه ډلې زوژنه ده. د چرشنبې په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په خونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکو په دزو وبشل او 9 نور ټپیان کړل. پولیس ورسره اعلان وکړ چې دا بریدګر هلکې نیولای دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت رامنځته شي. دوی د غوښتنه د شانګهای په ناسته کې کړې ده. د چې په دغې ناسته کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوي دي او همدارنګه د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستان ته په سفر تللی دی په کوم مسایلو به خبرې کوي وړاندې په مجله کې به درته جزئیات ولرو. د اروپا د پارلمان یو غړی هانا نیومن وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه خزی ځان وژنې ته هڅول شوې دي. دا چې دغه میرمن دا ادعا پر کوم بنسټ کوي او آیا واقعا په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه خزی ځان وژنې کوي، وړاندې به یې په راپور هم درنګه تحلیل به درته په مرکه کې ولرو. له دې ورهاخوا دا موضوع به هم درته ولرو چې د اوکراین په جګړه کې نن څه پیښ شوې دي، ولې په ختیځ بخموت کې جګړه ورس تر بلې ګرمیږي، په دې موضوع به هم تم شو. همدارنګه په مصر کې هلته د سلفیانو یو مرکز جوړ شوی دی، هغه کسان چې خوښیږي چې سلفی عکسونه واخلي هلته ورزي. دا جالب راپور به هم درته ولرو. ملتیا مغوړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د پراخ حکومت پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق هم ورکړي. وربشو اسمت ساروان ته چې د دې موضوع تفصیل راکړي.
د هند، روسي او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی اس شانکر بوبل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی.
د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. زموږ هلې ځلې باید د افغانانو د خېګڼې او سوکالۍ لور ته وي. د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازي او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له ترهګرۍ او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب زموږ په فوري لومړیتوب کې شامل دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیل لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپلوشمنو ودری شي. د همداراز وویل دوی ته د بشري حقونو د افغانستان په خبره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د لمنځه وړلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې ورکړل شوې دي او د دغو شمنو پوره کېدو ته انتظار باسي.
بل پلو بیا د اروپا د پارلمان یو غړی هانا نیومن وای په افغانستان کې د طالبان د حکومت لوري پر خزو انجونو د محدودیتونو د ډېری دول عمله ډېری انجونی او خزی د ځانوژنې هڅه کوي. اغل نیومن چې کابل ته تللی په خپل انستاګرام یې پیو خبر کړی بیان کې دا ادعا کړې ده. وربشو حسیب اتلاش ده چې جزئیات راکړي.
سلامونه. په داسې حال کې چې همدانن په شمال شرقي ولایت بدخشان کې وی میرمن د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې ده. د اروپا د پارلمان وی غړي هانا نیومن ویل دي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې په ځان وژنې لاس پورې کوي. که څه هم په ژور خبري اژانس د بدخشان امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې دغه میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی دی. خو ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه کورنۍ د دغه میرمنې د کورنۍ لغړو سره خبرې وکړي، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېده. د اروپا پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انستاګرام د هیواد لپاره دغه وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللی دی. خو د طالبانو حکومت وایي چې ګوله مجاهد دغه ادار ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا خبره ناسمه ده چې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې زیاته شوې وي. د ده په وینا ښایي وخت ناوخت یوه نیمه پیښه رامنځته شي، خو په ټوله کې پیښې کمې شوې دي. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر مریض کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو ترڅنګ د هلکانو ترمنځ هم د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان یې لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. که څه هم ارواپوهان دا حل لاره نه بولي، خو دغه لاملونه بولي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي منفي اغېز کړی دی. یو شمیر دغه مېرمنو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وې په دې اړه بیلابیل موارد شریک کړي وو. یو له دغو مېرمنو چې د ښځو حقونو فعال هم ده کریمه وایي چې په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې. د دې په وینا همدا نږدې ورځو کې د کابل په قلعه کاشف سیمه کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤولې سیما بهوس له وروسته له دې چې له افغانستان بیرته ستنه شوه له سینین سره په یوه مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د احتمال د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه هم لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند ویدن پټل په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکې د ده په وینا لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
ډېر مننه حسیب تلاش و چې د اروپا د پارلمان د غړي هانا نیومن د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه ښځې ځان وژنې هڅه کوي موږ سره جزئیات شریک کړل. همدې موضوع ته تمکیږو. د بشر د حقونو مدافع نظیفه جلالي هم سره په سټډیو کې وصل شوې ده. اغلی جلالي ستړي مشي په خیر. اغلی مننه چې وخت راکړه. تاسو راپور واورید. د اروپا د پارلمان غړي وایي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه باندې په افغانستان کې ډېرې نجونې او ښځې هڅه کوي چې ځان وژنه وکړي. استاسي په اند اغلی هانا نیومن دغه څرګندونی پر کم بنسټ کوي او آیا واقعا په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وجه باندې خزي ځان وژنې ته هڅول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او استاسو د لارې د ازادي غږ ټولو تعقیب کوونکو ته وړاندې کوم او د افغانستان ټول ملت ته دقیقا د اروپا د پارلمان غړي کله چې دوی وغوښتل افغانستان ته لاړ شي، البته چې مخکې لاغه څخه یو شمیر د بشري حقونو د فعالانو سره د دوی مجالس او همدارنګه زموږ ځینې کانفرنسونه په جنیوا کې د بشري حقونو د کمیسیون سره او د دوی د څرګندونی حقیقت په دې باندې دي چې موږ خپله په دې راپورونو کې داخلي او ځینی راپورونه موږ په افغانستان باندې د افغانستان پر وضعیت باندې او د افغانستان د میرمنو پر روانو حالاتو باندې او همدارنګه هغه د ځان وژنې کیسونه یا قضایا چې مخته کیږي دا موږ راپور کړی دي او زموږ تر څنګ ځینی نور سازمانونه دي چې دا کار کوي. موږ خپله شخصا افغانستان کې د میرمنو سره په تماس کې یو په مختلفو ولایتونو کې. البته یوازې د ځانوژنې کیسونه نه دي، موږ باید دې ته دقیق اوسو چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنان نشته، په هغه کې هیڅ یو حقوقي نهاد د میرمنو لپاره نشته دی او د طالبانو چارواکي دا په دې خاطر هم ردوي چې هیڅ یو ارګان حاضر نه دی چې د میرمنو قضایا او لاسرسي وکړي.
اخلي چلالي تاسو یادونه وکړه چې دغه راپورونه د افغانستان تاسو درلودل او د میرمنو کمې داسې د ځان وژنې قضیه چې رمخته شوې دي تاسو دا پروفایل کړي. تاسو هلته افغانستان کې اوس مهال په ټوله کې د اروپا د پارلمان غړي چې دا څرګندونه کوي، آیا دوی کوم سروې تر سره کړی ده چې دوی وایي میرمنې په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه باندې ځان وژنه کوي؟ داسې دقیق ارقام یا څشته په دې برخه کې بیا؟
دقیقا زه په دې نه پوهیږم چې دا غوی سروې به تر سره کړی او کني تر سره کړی، لیکن ځینې نتورکونه یا شبکو سره چې موږ خپله په تماس کې یو او هغه شبکې چې د افغانستان د دننې څخه د اروپا د پارلمان سره دوی په تماس کې دي، طبیعي خبره ده چې ځینې کیسونو څخه دوی خبرېږي. د مثال په ډول همدې تیرو میاشتو کې د غور، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز، بدخشان او همدارنګي بامیان د ولایتونو څخه موږ مختلف د ځان وژنې کیسونه درلودل، لیکن
ټول پام دې تړاو غلی جلالي ټول پام دې تړاو چې ما د محدودیتونو په وجه باندې
او اکثریت هغه نوی ځوانان انجونی چې د مکاتبو څخه منع شوی دي، متاسفانه دوی په دوی کې ډیر ده، ځکه دوی عمرونه کم دي او دوی رواني حالات ته رسیدګي نه کیږي. متاسفانه دا چې په افغانستان کې امکانات کم دي، فقر ده او شرایط هم او دغه محدودیتونه هم ورستر بل ډیریږي، نو دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روحي
باندې اغلی جلالی دلته مو فقر ته اشاره وکړه. ځانوژنې موضوع په افغانستان کې تازه نه ده، پوخه هم د ځانوژنې داسې قضیه مخته شوې دي، علتونه کورنی تاوتریخوالی، فقر یا داسې نور مسایل دي. لکه څنګه چې په راپور کې هم راغلی، یوازې خزې نه دي چې ځانوژنې کوي، حتی ځینې لکان دي ته هڅول شوې چې هغه ځانوژنه وکړي، او موږ راپورونه هم درلودل. فکر نه کوي چې د بندیزونو ترڅنګ به د غنور عوامل چې کورنۍ تاوتریخواله یا اقتصادي ستونزې دي د هم تاثیر ولري؟
ما ګوري خورجانې چې کله مونږ فقر یادو، اول خو زه پوهیږم چې په تیر نظام کې هم و، او په هیڅ صورت سره زه د تیر نظام دفاع نه کوم، ځکه تیر نظام که صحیح نظام وای بیا سقوطېدل نه. په تیر نظام کې هم مشکلات وو، اوسنی نظام کې هم خپل مشکلات شته دي، او اوس د اقتصادي فقر د تیر نظام څخه ډیر زیات شوی دی. په څه خاطر باندې؟ پر میرمنو باندې د غیر انتفاعي یا غیر دولتي سازمانونو څخه د دوی چې د کار بار څخه منی شول. اکثریت تجارت پیشه میرمنې چې دوی متاسفانه د اقتصادي فقر سره مواجه دي، یا زنانه مارکیټونه چې تړل شوی دي او دوی خپل کارونو ته دوام نشي ورکولی. تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اکثریت میرمنې خپل خاوندان، ورونه یا ځوانان زامن په جنگو کې د لاسه ورکړي دي. اکثریت خانومان د کورنۍ رئیسان دي او د کورنۍ نفقه واري وي، د خپل کورنۍ نفقه برابرول. نو د دوی دا اقتصادي فقر د تیر نظام څخه په ډیر لوی سطح زیاته شوې ده، ځکه بیکاری ده، میرمنې د کور څخه د وتلو اجازه نه لري، د محرم څخه پرته د وتلو اجازه نه لري. سعید، مونږ هم الحمدلله مسلمانان یو، لیکن په افغانستان کې مونږ لږ کونډې لرو، لږ یتیمان لرو، لږ بې وروره خویندې لرو. نو دا عوامل سبب د دې کیږي چې فقر که په تیر نظام کې 10% او په اوسنی نظام کې 10% ده، ځکه ټول میرمنې په کورو باندې ناستې دي. خو معلمانو معاش اخیستلې، هغه میرمنې چې په انجوګانو کې کار کول هغوی معاشات اخیستل، اوس هغوی څه کوي؟ آیا تاسو داسې کوم سازمان پیژنئ چې یو میرمنه دې په کور کې کښېني، هغوی ته دې کار نه کوي او هغوی په مفته باندې ورته معاش ورکړي؟
ډیر مننه کور ودان د بشر د حقونو مدافع نظیفه جلالی و چې موږ سره یې د هانا نیومن د اروپا د پارلمان د غړي چولې په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو په وجه باندې خزي ځانوژنې ته هڅول کیږي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو، د افغانستان یو بله مسله به واخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د می په 15مه د قبیلو د نړیوالې ورځې په اړه وایي نړۍ اوسمهال د 900,000 قبیلو لکه مخ سره مخامخ ده. دغه سازمان په خبره د مور او ماشوم د مړنی د کچې د ټیټولو لپاره د قبیلو زیاتول ډیر اړین دي. خو یو شمېر هغه قبیلې چې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي د خپلو دندو له لاسه ورکولو خبره کوي. وربشو نرګس مومنت، تاسو ستړي مشه نرګس جانې، په خیر اغلی. تاسو کې دغه موضوع نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه فریده جان، تاسو او درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د موږ نن راځي راپور د می 15 ماده قابل اګانو د نړیوال ورځ په مناسبت دی. موږ په دې اړه د ملګرو بلتون زنی ټویټونه راخستل چې دغه په خبره باندې چې سه کال نړی البته 900,000 قابل اګانو لکه مخکسر مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې موږ د 2015 د شم کال پورې کې موږ هم د کشمیر ولرو نه کېدای شي د قابل اګانو څلور د 3 میلیونه کسان ژوند وژغوري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې هر ورځ په افغانستان کې 138 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي، البته په بیلابیلو دلایلو باندې. دوی دا هم زیاتوي چې موږ قبلګانو ته په سمه توګه لاسرسي ولرو نه کېدای شي تر ډیره که هدا پورې موږ د میندو او د ماشومانو ژوند وژغورو. نو په دې اړه موږ د ځینو قبلګانو سره خبرې وکړې. قبلګانو د خبرو پر اساس باندې چې دوی اوس مهال ډېر زیات ستونزې سره مخامخ شوي دي، که څه هم دوی پخوا هم له ستونزو سره مخامخ خو اوس دوی ستونزې بنا پر دې ډېرې شوي دي چې دغه چاپېریال لا ډېر ورته تنګ شوی دی. دوی نه یوازې خپل د اقتصادي ستونزې بلکې د کاري چاپېریال له ستونزو هم خبرې کوي. دوی په ورته وخت کې دا هم وایي چې دوی مثلا په خوادو ډېر په اسانه توګه په ډېرې ښه توګه کولی شکل چې ناروغ او ناروغانو کورونو ته ورتلل دي، هغوی د درملنې لپاره خو اوس دوی له خپلو ځانونو ډارېږي او تانی شي کولی چې د ناروغ پوښتنه وکړي یا هم د ناروغ درملنه وکړي. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د ویان شرف زمان سره هم خبرې وکړلې. د هغې د خبرو پر اساس باندې د 2000 کال کې موږ ټول 2000 نرسان قبلګان د لودې چې بده کې 2000 په شخصي او په دولتي روغتونونو کې، 15000 په شخصي روغتونونو کې دوی کار کوي. او د دې خبره پر اساس باندې چې په 13 کالونو کې اصلا نرس قبلګان ته سم کار نه دی شوی، خو دوی اوس په 13.5 کال کې ډېر ښه کار ورته کړی دی او دوی توانې دي چې 1500 نرسان په دشاو خو 1.5 کال کې جست کې او د دې روزنې او د ظرفیت د لوړون لپاره کار وکړي. مننه.
ډیره زیاته مننه نرګس محمد وا چې په افغانستان کې د قبیلو د وضعیت او دا چې نن په نړۍ کې د قبیلو نړیوال ورځ د مکسره جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. د اوکراین چارواکو نن جوبه ویلي په جنوبي ښار نیکوپول کې د روسیې له خوا تیر شپه هم د توغندې او ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې جګړه سخته شوې ده. احمد تکل تبور شو تکل صاحب ستړی مشي تاسې که د اوکراین د جګړې او همدارنګه د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې د توغندې او د وشتلو جزئیات سره شریک کړئ.
تیره زیاته مننه او سلامونه. د اوکراین چارواکو نن وویل چې روسي ځواکونو تیره شپه هم پر جنوبي ښار نیکوپول د توغندیو ډزو ته دوام ورکړ. د دنیپرو پتروفسک د سیمه ییز شورا مشر ویلي دي چې د روسیې د پوځ د توپونو په ډزو ملکي او د انرژۍ تاسیسات ویچار شوي دي. هغه ویلي دي چې په دې ډزو د ولسي وګړو لاس کورونه د برېښنا شبکې او نور تاسیسات لګېدلي او ویچار شوي دي. نیکوپول د دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. د اوکراین په جنوب کې په دې وروستیو ورځو کې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او تر ډیره یې د خرسون آزادې شوې سیمې په راکټي حملو کې په نښه کړی دی. په روانه اونۍ کې په خرسون کې لږ تر لږه 23 تنه ملکي وګړي د توپونو په ډزو ووژل شول. د اوکراین پوځ د نو ویل چې پوځیانو یې په بخمود ښار کې د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې د روسیې 6 حمله په شا تمبولې دي. نو له دې پراخو حملو ښکاري چې روسیې د بخمود د نیولو په مقصد حملو ته زور ورکړی. د اوکراین د ستر درستیز دفتر بخمود ته لنږدې پراته ښار مارینکا څخه هم د درنو جګړو راپورونه ورکړي دي او ویلي دي چې روسي ځواکونو په دې جګړو کې د خپلو تاکتیکي سنگرونو د پیاوړي کولو هڅه کولې. د روسي پاولز په زاپوریجا او خرسون ښارونو کې د یو شمیر خلکو پر استوګنځیو هم د توپونو ډزې کړې دي. لبلې خوا د روسي د واګنر د ملیشا ځواک بنسټکار ایفګینی پریګوژین له بخمود ښار څخه په جګړو کې ویجاړ شوی د خپلو اجیرو سرتیرو د استلو خبرداري ورکړې. البته روسي پاولز او ستر درستیستا چې د څارونکو په باور دا د کمالاتي ملاتړ په برخه کې د روسي له دفاع وزارت سره د اختلاف دراماتیک زیاتوالی ښیي. پریګوژین په یو ویډیوي پیغام کې چې د مطبوعاتي دفتر نن خبر کړ د روسي دفاع وزیر او لوی درستیست په دې تورن کړی دی چې ژمنه یې کړې و چې د واګ نرمالي شي باندې پر لسمه یعنی په دوهمه نړیواله جګړه کې د کرملن لخوا د روسي ځواکونو د بریا د ورځې تر منځنۍ یو ورځ وروسته له بخمود څخه باسي. پریګوژین ویلي چې د ځواکونو ته د مهماتو د کموالي لکه بل د پاموار تلفات اوښتي دي. فردجاني
ډیره زیاته مدنه تکل صاحب چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات مو هم اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړ. اوس به ورشو یوې جالبې موضوع ته چې په مصر کې د هغو کسانو لپاره چې سلفي عکس اخیستلې خوښیږي او ځانګړی ځای جوړ شوی دی دا چې هلته خلک څه ډول سلفي عکسونه اخلي په دې راپور کې به وګورو. واور
که د سلفیانو شوکین یې نو دغه پارک ته به ورشي. دا په مصر کې د سلفیانو یا په خپل د خپلو تصویرونو اخستو لپاره یو ځانګړی ځای دی. دا ځانګړی تھیم پارک دوه خویندو جوړ کړی چې ورته د کایرو هال آف سلفیز نوم ورکړل شوی. د سلفیانو شوکیان دلته له نوي ډول تجربې څخه خوندونه اخلي. لونا اکبیک او خاوند یې هم د غزای ته د ساتيري لپاره ورغلي دي.
موږ په دې ځای کې ډیر خوشاله وو. دا یو نوی کار دی چې په مصر کې مخکې نه و شوی. ما ډیر عکسونه واخیستل او هر کمره مختلفه وه. هر څه ښه وو او د هیڅ څیز د کمی احساس مې ونه کړ.
د هال آف سلفیز چلونکي وایي دلته راتګ د خلکو لپاره تر تصویرونو اخستو زیات دي چې خوشحالي احساسوي او ساتیې هم تیریږي.
موږ دا پروژه د پاسه دوه کاله مخکې پیل کړې ده. خلک یې په اړه نور معلوماتو ته لیواله دي او خوشحاله دي چې تجربه یوازې د تصویر اخستو څخه ډیره ده او دا په مصر کې یو نوی رجحان دی.
د تصویرونو اخستونکو لپاره مختلفې کمرې جوړې دي چې په چراغونو او رنگونو سربیره پکې د لوبو لپاره هم ځایونه جوړ کړل شوي دي.
په مصر کې هغه ځای چې د خلکو خوښي ګالته سلفي عکسونه واخلي په دې اړه مو راپور ووریده.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
د پښتو خبری مجلې پایته ورسیدو کې چیرته تاسو زموږ مجله نوې اوریدلې کولای شئ. د ازادي رادیو فیسبوک باندې چې پاتې یا ازادي رادیو facebook.com دی ورشي هلته لسره ووري. اوس هم ورزو په پای کې تاسو پیغامونه اورو.
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو ټول کارکونکو سره جنم مال دې مشرانو ته هدایت ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. دا هم راځي چې دا به درلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي. بندیز والله خدای خلاص خلاص ډوډۍ وسته ده ډوډۍ باندې بندیز ده خدای دې وکړي چې دا راځي. ما دا زړه راځو دا خلاص.
سلامونه او نیک دې د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسه. زه د فراوانه د بکوا د ولسوالۍ څخه ښه خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دې اوبډې ریکشه ته سي دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړی سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي بالابلک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي او اوبه به زیاتې سي چې دا بندونه وتړی سي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. سهل ده شه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچیر حکومت زموږ د غوښتنه ده یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې زمینداور ټوله د اوبه دخوا کمزوري ده. ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام کچیر ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور سن لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د ایلمن د ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. د خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچ کدین د هم باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کیناري چې راوړی راوړی درو سپوره هیڅ درک نشته هغه سې سره نه پسې کېد حکومت ما چې هله ورزو دا باید د ورسولیت په پام فکر وواړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.